د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زارې ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. آژانس د بلخ د امنیه قومندانۍ د ویان محمد آصف وزیری له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له دې مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 میلی متره اورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د اورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قول اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د اورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لړۍ کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لړۍ له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدوني سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبه په ورځ د لړۍ د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. په سوریا کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د حمله د هغه بي پیلوټه الوتکې د برید په ځواب کې شوې ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې له دې ویلي و چې یو امریکایي د سوریې د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي ډوله بي پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن وویل چې د امریکا د پوځ په برید کې د سوریې د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 6 او 8 نېټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش تر 900 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپرېږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه د شپږ بچې شپږم اوور پای ته ورسېده. نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د راپورونو برخه ته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه. میر احمد سپایی کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنجشنبه د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خبره شوه. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د هغو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شوه وویل په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې 3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دوی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. دوغنی وړاندې ما له 3 میلیارد ډالر څخه زیاته بودیجه تنظیم کړه چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بېساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقونو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه اونۍ خپور شوی د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نورو ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او آزادۍ د بندیزونو لرې کولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقونو راپور په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایم خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت وایم ضیاء الله هاشمي په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هېڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هېڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لار داده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2023 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوې دي. طالبانو په دې موده کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولی دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغړی د پاکستان هم وس وزیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 4 لوبغړي وسوځیدل دي. د امریکا د پوځ یو جکپورې جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کورلا د خبره پروند استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استمایا غونډه ته وکړه. هغه هم در زویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبلې خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غواخوباله خو زیاته کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د الصدیق له څنګه راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسله وال لري. تاسو پوهیږي چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي، او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده، خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ییز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلی چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي. مایکل کوری لا تېره اونۍ د سنا جرګې د وسوالو خدمتونو کمیټې اجتماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې یې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نښه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګي برید په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کې لمانځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
د افغانستانه بېله کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش یې د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر یې کولی شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یوه داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبې فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځېده. اوس پاکستان په اتم اوور کې یو څلوېښت منډې کړي او پنځه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا یو سلو پنځه او یو وګړي یې لا هم په افغانستان کې بند پاته دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم درز ویلي د هغو افغانانو د ایستلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندې شوي چې له امریکایانو سره کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنګټن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې کیسونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا یو سلو پنځه اویا په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د ویستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلي بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا اس آی بي لري، بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د اس آی بي کیسونه لري د نوم د نه خپراوي په شرط ازادي رډیو ته وویل.
ما زه د څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایس ای وی لپاره اسناد لرم، ایس ای وی کیس مې یو څه مخته تللی دی، خو کم اپروول ته پاتې دی چې تقریبا اته میاشتې وشوې ما تر اوسه کم اپروول نه دی راغلی. نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تند شي او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د عیسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کړم او ولاړ شم. دره واته میاشتې کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده ډېر،
په ازادي رادیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي
او دوی دا دعوا به موږ وڅېړو چې څه اساس کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2020 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې او بد اړخ دا هم و کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یو ځانمرګي برید د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. نه هم اوور دی، د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. ورځو د دې خبرونې وروستي راپور ته او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوې د لمانځه لپاره جمعتونو ته له تلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوې لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دینی عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره له تلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمېر ښځې وایي په تېر جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل، او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسیدونکې نفیسې ازادي رادیو ته وویل،
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نه مخکې مسجد ته تللو، تر هغه د پاره هلته به ختم کولو. د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو، بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار خروسیدون کې هم مرته ادا لري.
سابق ثبوت به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جماعت ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل ښار اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. اندا چې جماعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی،
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړي وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شی بریم هر کلای موکو بده خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پدی که نده چی نوروز چی شده بلکه پدی که دیر افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې کې نیسي سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
او امینه فنا هم شعر لري
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه. په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه. او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستایند غونډه جوړه شوه. چې وشتمه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی. بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزې پښتونخوا د محقق کوثر خوریاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و. او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبریک په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهۍ کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهې په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهۍ کې به نوروز ډېر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې د ته واک نو سپارلی. که علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې وه موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو که نه موږ هغه افغانستان موږ یوه برخه ده موږ د فرهنګ موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی. او دا موږ چې دا تجلیل ده په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې تبر نه وهی،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغه سینه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مدرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. اغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر کوم دغه ډېر خسته جمله ده که دا راوخلو او په افغانستان کې د واقعي موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وسیط سوي شکل کې نه دی رارسېدلی. ځکه مسله عظمه وه، نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل سوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوي کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شعرونو تند ورباندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر،
او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی، او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاغلی درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شعا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په ژغ سره واورو.
زی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی کې د تریاکو پشنرخت به د غنمو ژیړ خایست ګردوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وریا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی از غی وي، د وسلو په دکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو پشنه رخت و د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو.
دسپرلی نره شماله دسپرلی نره شماله راوڑ حال زما دکلی حال زما دکلی کلی دہ کلی ہاس پیچلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د گل پوشبی د بادام او د منو پسپینو گلو د ویالو پ غاڑی غاڑی سرا سپین غاٹول گل شوی ها دنیا د کوٹے مختا انار گل دے او کن دے ہغ پوری ارغوانی غڑی دلے د چارما سپانش نی شوی دندا سچا تری وحلے د سپرلی نرے شمالا د بابا لگل خانے میرا توایا رنگا رنگ گلان چاور تپاللی تند ندی سوزولی خیشاوی ور تکڑی پا غزلو پا ٹپو دی چاستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پریوتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیک نه مکړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مڑ دیران موی تبیل تون کی آمد دی مالی دلی موی کاش کی جون دی مازدیگر هیچ نلرلی کاش کی جون دی مازدیگر هیچ نلرلی چی دال مر پریوتی نوی زد ستڑ ما خامو تپاتی موی خدای ما ندی سما شم سر کھڑے موے خاوری خاوری دے ہاں گل گل سڑے نوے دسپرلی نرے شمالا دسپرلی نرے شمالا سنرے چڑکڑی میں زڑکڑی شون بنور را سر چکڑی دسپرلی نرے شمالا سنرے چڑکڑی میں زڑکڑی شوند بنور را سر چکڑی ما نفات شیرین کلی نغرائی بموس تنگوی ده تنور غار بیخا چا بپاستی دستکی پری پخی نوی او حجر بی خالی نمیل منوی دسپرلی نرائی شمالا دسپرلی نرائی شمالا د کلا د څنګ باغچې نه را تبایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د کڑکی خوا تباغچه که متحال دی د گلانو د نوتاکو هادولو یه ده توتوانی با غوش نیوی چه پرکونی دی سکال توتنی بلی الوچه خو بیا نوی رنگ شوی د کڑکی مختم وڑا منا گل شوی د سپرلی نرای شمالا د کڑکی خوا تباغچه که متحال دی د گلانو د نوتاکو هادولو یه ده توتوانی با غوش نیوی چپرک ونی دی سکال توتنی ولی الوچه خو بیا نوی رنگ شوی د کڑکی مختا وڑا منه گل شوی د سپرلی نره شمالا د سپرلی نره شمالا د کلا شاباخ شین شوی تا کو وگی راش نکڑی د خستا کو بوی میاد شی دهقانانو بیا پندونه تری تړلی ها انزر بوی زمال قد لور شوی ها دباغ کنج کی سنزلی بوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوٹی تبڑی قربانی با عطر و یمینا سنم وچ پس خوگی گی در شطر در لونگین بوی می آدی گی زړه می وچ پس خوگیگی در ټټر د لونګین بوی می یادیگی څومره مینه را کبلا توګی به می بللا خدای کړی د جنت مست بلبلا د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړي سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري بسپرلی نره شمالا مرغکی بوی خوشحالا چن ره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا بچن چن با تنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون به سفر تازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی تو اخلاسا تو جنت به دروازه بی
لآمین فنا مننه چه در شعر پخپل شغاز دیر روی ادبی مجلی تراسته ولی بود اخلی فنا له غو پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانې لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه. استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانې تری خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالي جایزه اخیستې ده هغه ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي رډو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولې شي او سشکال به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتساپ له لارې پر استولې پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دوام کتابتون لپاره خپل هڅو کوششونه روان کړي دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې ده چې تر څو دغه سوشل میډیا له لارې د فیسبوک له لارې او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو تر څو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپلې کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې تر څو مونږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې تر څو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پولیسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبره سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سش کال د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پس پړېدو شي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري، دا ولسی بڼه لري. دغه مشاعره اوس د نیراز دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی جندل وطن ساتو لجگڑا کی مہاجر نشما خود تجربہ شم خائنان می در کے اوپی جندل
او دکی دپیس مارو ڈاڈا اس سے انگو کھام کر دوں دکی دپیس مارو ڈاڈا اس سے انگو کھام کر دوں نور دار خوارے تور پنجابیان سگنل
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لوري جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1440 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له 13 لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز 4 ورځې مخکې ولمانځل شوه. د دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینهوالو پکښې ګډون کړی و.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غونډو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه 2 کاله مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یوه کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبی بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
جان رشتہ وایز ما خوب کپینے
د نجب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبی غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغون دی په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت مونږ د غونډې ته کار وکړ. د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ستاسو په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا نمانځلی وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې مونږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه یې ترسره شي، هغه بریالی وو. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومې خاطرې وې هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغې، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو. نو دا ورقې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پنا کړې وو، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغه کړ چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکې ناسته کې به یو ښایسته لکه راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو
مطلب د ورته بلی غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري زموږ دغه فکر شي مشته مزمنه پنځون هدف داره چې د لمن زوی سیو هغه چې بیا وسور سره دی او ارزښتونه دی هستې دی پنځون به منځي په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوی چې خلک ترنا خبر دی او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګی دی نصرګند دی هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روحي اخلي
لا شغلی جنت څخه مننه د درانه استاد آصف سمیم یو مهمه ژباړه پر اوسش کال په پېښور کې چاپ شوه د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته پر اوسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمن څوړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي همدارس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی له همدې خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا
لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا